سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې د نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 9مه نیټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې په نساته خبرونو کې موزا عبدالحی کاکړ او سره الله مومن هرکلی کوو. په روانه ګړۍ کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، چین په اړه به رپورټونه واورئ، خو په پیل کې به سره الله مومن خبرونه وړاندې کړي.
سلام شیرم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویل دی چې په گلګت بلتستان کې پرون پریوته د پاکستان پوځي هلیکاپټر په پیخه کې د ترهګرو لاس نشتا. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په زمینی انتخاباتو کې ښځې له وټونه چولو منع کړل شوې وي، او په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او د فلپاین سپیرانو، د انډونیشیا او ملیشا د سپیرانو مېرمنې په کې مړې شوې، د تکنیکي خرابۍ له وجې پرېوتې او د دې تر شا د ترهګرو لاس نشته. د پاکستان د منوچر وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري پرون مازدیګر په خپله خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې وو.
کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تکنیکی
دا کوم ترورستی پیخانہ بلکہ تکنیکی مسئلہ وا چلا ملے دا ہیلیکاپٹر ولوی دا مونږ دغه چوبلا کی تور بکس مندلے چې په نتیجه کې معلومه شوی چې دلوی دو پر محل دغه الوتک انجن کار پرې خو.
ازاد احمد چودری ویل چې په پیخه کې دوا پایلټان هم وجل شوې دي. د په خبره په وجل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبی افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سپیرانو په ګډون اته کسان بهرانیان دي چې هسپتال ته لیږدول شوي. دا پیښه پرون پر داسې مهال وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د گلګت بلتستان د نلتر په سیلانی سیمه کې د چیرلفټ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سپیران او بهرانیان میلمستیا ته رابللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 15 نوي باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له وټونه چولو منع کړل شوې وي. دا براسې حال کې دا چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د کوز دیر په زمینی ټاکنو کې ښځې د خپلو رایو ورکولو نه په لرې ساتلو سختې نیوکې وکړې، او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوز دیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې له دې خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له اوټونو اچولو منع کړل شوې دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر ریسیچو حیات علی شاه نن مشال ډوته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره ساور کړه. د وژنې په تاریخ طالبان نه خراسانی ډلې پر غاړه اخیستې. یاد دی چې څو ورځې وړاندې هم د سوات په خمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبرعلي ناچار وژلې وو. په سوات کې په تیرو شپږو میاشتو کې څه کسان د هدپي وژنو ښکار شوي چې د ځنو پړه وسلوالو طالبانو منلي. د خبر ایجنسۍ په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونه، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي، او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لره پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو پکور دای چې دغه نه مخکې مخکې د موږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغه شیانو بندوبست وکي، او چې دا لوکل موږ څو چې د پاسونتی سره لور شو دي موږ کوم بچی چې واپس درومي.
د خبري سیمه لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکور کړل شو د باړې د کاخېلو کډوالو خپل کورو ته د ستنېدو لړۍ سر ته رسېدلې، او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پنځشنبې د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرګ جوب لړولو ترڅنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. د پکتیا امنیا قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال دوته وویل چې وسلوالو د ویش برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلېرویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه وځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د اطلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېره ورځ د پمپلټو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر اوو بجو د ښار پرېږدي. بلخوا د سعودي عرب اجانس خبر ورکړی چې د اطلاف ځواکونو په ساده ښار کې د مواصلاتو ریاست په نښه کړی دی. د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چارې یو ځل بیا د خپل ګوند په غاړه کړي. د محافظه کاره ګوند د غټ سیاسي مخالف په کارګر ګوند په پارلمان کې شاوخوا 25 څوکۍ وبللې. د اوترځي محل د مشال خبرونه
سلام پختونخوا.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په سلام پښتونخوا کې به ځینې دا مهم ریپورټونه واوري. د پاکستان حکومت ویلي د هلیکاپټر پرونی پیښه چې پکې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي وو د ترهګرۍ پیښه نه وه. د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په زمینی ټاکنو کې شزی له ووټه ځخه د بې برخه کولو نوټس اخیستی خو شزینه فعالین بیا څه غواړي
چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
څورې زمخ کې ایران او هند چابهار بندر د پراخولو او نور فعال کولو تړون لاسلیک کړ چې دا به د هند او افغانستان ترمنځ مال وړلو راوړلو ته استعمال شي. کدا چې اوسې نو د پاکستان سوداګرو ته به څه زیان رسېږي.
خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوال دي نو هغه به بیخي بس دفتر کول شي دفتر به بند شي او دا په دې سره به زرونه کورنۍ بیروزګار شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشال خریدو سره اوسېږي. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت. پاکستانی چارواکي وايي په ګلګت بلدستان کې د هغه هلیکاپټر چې د ناروی الفیلفاین سفیران او د انډونیشیا او ملایشیا د سفیرانو مېرمنې په کمړې سوي ترګرو نه ویشتي بلکې د تخنیکی خرابې لامل لویدلې دي. دوی دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړي چې پاکستانی وسوال طالبانو د دې پیشي ذمہاري منلې وه. په دې اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د جمعې په ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت د خارجه چارو سکرتر اعزاز احمد چودري وویل چې دا یو تفریحي دوره وه او د دیر شونه زیات سفیران او د هغوی د کورنۍ خلک ګلګت ته راوستي شوي وو او د دې مقصد پاکستان کې سیلګری ته وده ورکول وو. د ده په خبره دې سلسله کې څلور هلیکاپټرې د ګلګت نه نلتر سیمې ته تلې چې پکې دوه په حفاظت سره کوزې شوي وې او درېیم د کوزېدو په وخت را پرېوتو. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې پیښه کې د ترهګرې هیڅ آثار په نظر ندی راغلی. دی وی تکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو تکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی. د نوموړي وینا وا چې پیښه کې جوبل شوی خلکو ته د علاج غوره اسانه ورکړي کیږي خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر ښه نه دی. د ده په خبره د پیښې پلټنې روانې دي.
دی
وی پسندستی توگا پوزی مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوک کیږي او کامی بیرغ به نیمکه خووي وزیر اعظم درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغې ملک ته د تلو هدایت هم کړی دی یاد دی وی چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په یوه پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور ژوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري قبوله کړې وه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوزتیر په انتخاباتو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ له حقه د محرومولو نوټس اخیستی دی په دې اړه نور تفصیل اخلو په اسلام آباد کې هم ریاض موسی خیل د ټلیفون په لاندې ریاض خان تاسو سره کله کوم کده دې نور تفصیل را سره شریک کړئ
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ دغه چې څنګه تاسو ذکر وکړو کوزدیر کې چې کوم زمینی انتخابات شوی چې کوم د سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوی وه او په دې باندې مقابله وه تېره ورځ نو هغې کې چې کم ټول اوټونه نو هغه خو څه د پاسه یو لاکھ ویش زره نه زیات اوټونه دغه رنګ د ښځو پکې هم د 50 نه زیات اوټونه او دغه چې کوم اوټونه نو دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلې بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلې وه چې ښځو چې کوم د 50 نه زیات نو هغې پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره باندې نوټس واغستو په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبري خبرپاڼه جاری کړې په هغې کې لیکلي چې مونږ په دې خبره باندې مونږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوې دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر نه د کم چې د کوزبیر ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښتی دی ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم اس لګل چې غیر هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شو یا داسې سوجه وا چې پاغه په وجه باندې خزو چې کم دینو هغي ووټ نه دی اچولې یا خزه د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوی نو د 14 تاریخ پورې د روانه میاشتې 14 تاریخ پورې څه جواب ورکړي او د هغي وروسته بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله بیا دی وروسته کوي تر 14 تاریخ پورې دی ته نوټس ورکړي دي
ډیر مننه ریاض هم سخیل تاسو شو وخت غواړم لکه څنګه چې مو د واوریدل د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو ته نوټس ورکړل شوی دی خو تر دې لمخه په پېښور کې د شوزو د حکومت د څار یوې غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازیګر په یو خبري کانفرنس کې وښتنه وکړه چې انتخابي کمیشن دی د لوور ډیر زمینی ټاکنې غیر قانوني وګرځوي په غونډه کې دا هم وویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې لمخه د هغو ګوندونو پر ضد کاروایی وسی چې ښځې د ووټ ورکولو له حقه محروموي تفصیل له پېښور غلام غوث راکړي
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په کوزدیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د ښځو د حقونو د څارنې د کمیشن مشري نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځولې شي
کانسټیټیوشن حق ورکړي داغي حق او چلے شوی دی دا ډېر غلط کار شوی دی موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو دا ډیماند کوو ریکوست دا ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کوم ملک 32% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک په ستره کیو کی
د دغه خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو مبارزي شاد بیګم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت داس یو قانون جوړ کړي چې تر مخه د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي
د سیده چې د پنور دل کې چې کم سیمه ده د دې غون ته کم نور خوښ ده کم زیلې دي ملکن ډیویژن کې پټي کې دا اول نه ځنه ده بلکې زه وایم چې زمو خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زمونږ په الټ په سیاسي عمل کې د خلکو شرکت هغه شانت نه ده کم چې سونه پر زور پکار ده تر څو پر چې حکومت پاکستان او د دې عدلي سدي قانون سازي نه کړي
چې کفرس کا پکما علاقه کې د خزو ووټینګ نو شوه د اغه پولیټیکل پارټی ريجستریشن چې دوی یو سیمبولیکلی پر پاکستان کې نیمن څوک کړي چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویل شو کته د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ پتا باندې دا مقدمه کو
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د خزو د ووټ اچولو نه د منع کولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به خزي ووټ اچولو ته هڅوي
او خزي چې کوم دي د خزو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانو چې په کوم ورځ دوی د ځړنه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو لکه څنګه د بنچ چل ورزي دي د خزو د فریډم ورکول چل ورزي
د خزو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13مه نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رای ورکولو نه پاتې نشي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د عوامي نشل ګوندې وی مرکزی مشر د پارلمان په خوانې غړې بشرا ګوهر د کوزدر په انتخاباتو کې شوزو ته د ووټ د حق نور کول پرځت په الیکشن کمیشن کې یو اعتراض داخل کړی دی خو د جمهوریت اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي شزي په خپل رائے ورکول ته نه دی حاضر سوی نور تفصیل به له شاهین بنیر واورو
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمني انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13098 ووټونه اخستې دي او بریالي ګرځول شوی دی د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14902 ووټونه اخستې دي د کوزدر په دغه حلقه کې د خزو 35,918 رجسترډ ووټونه دي خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزې هم خپل رای نه دا ورکړې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزې د ووټ یا رای اچولو د حق نه به برخې کړي دي بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرځدې په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی
زه لاړم چیف الیکشن کمشنر دفتر ته او ما ورته یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالوډ دي په دې کې ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی په خپل ځکه چې 53,000+ چه ووٹرز دی ریجسٹرڈ ووٹرز دی آئی کی یو کس ام ووٹ وا نه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده او دا د دادې پروف وګڼي چې دلته کې یو اگریمنت شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی او دا په بیسز باندې دا الیکشن نل اند وویډ کی
د قانوني چارو کارپوه شیر محمد ایډوکیټ وایي خزي د رای د حق نه به برخې کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولی شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو په ورکولو کې د خزو مخه نیول شوې ده نوموړي وویل
زما خپل رای دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لنګ شکایتونه دا غوړ چې دا چې یو ووټر چې دی خپل مرزي په سټېشن ته ووټ اچول نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټېشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص ثانا دا سړي نو د هغه ملکول لپاره به یو ثبوت پکار وي
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو څه بندیز نه دی لګولی او خزې په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د فاټا قدرتیا فتونو سره د مبارزي اداره اف ډي ام اي وايي باډې ته د اکاخیلو کډوالو د سندو عمل پای ته رسولي اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د سندولو کار پیلوي چارواکي وايي شاوخوا 6000 اکاخیل کډوال ستانه سوي دي تفصیل فرهاد شنواری اورو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وایي چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باډی کاخېلو خواوشا شل زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او د رجستر شوو کورنیو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باډې کاخېلو تاسو تون شوی نظر پرې د مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمېر سانتیا او تا اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته مونږ دالي چې مونږ د یوګو مسالم د کورونا خراب شوی دي. نو دا مسالې خو د مونږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه د مونږ شوینه دغه شاینه موږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت موږ سره دا تاونه کوي دا شاینه موږ ته جوړ کړي. فلحال هم موږ کورونو مسالم د ځکه چې کورونه ویران شوي دي.
او د باډی مشر ابراهیم پریدی وایي چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی اسانتیا او بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغونه مخکې د موږ د صحت د تعلیم د روډ د دغو شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله موږ څو چې د پاسونتی سره لور شو د موږ کوم بچي چې واپس درومي چې په سکولونو کې د کښې کې مې کورونه ورون شوي دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی. صحت لپاره چې چیرې هسپتالونه دي دا نشته دی. روډ نشته دی.
او د اکاخېلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه څه داسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته 10,000 روپۍ میلاو شولې چند کسانو ته اوجودو ته نه دي میلاو زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه وروسته دی بیا هغه علاقه نسي برای مهرباني کړی چې موږ د ول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پښتونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باډه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دي وي چې باډه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس ورته د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم راځو یو بل رپورټ ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې نامعلومو وسلوالو د امن کمیټې غړي وچلې دي. چې چوراک په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې د امن کمیټې 8 غړي وچل شوي دي. په سوات کې د طالبان پر ضد پوځ عملیات کړي خو هلته لا هم هدفي وچنې دوام لري. د سوات پر وزه او د ځایي قومي جرګې ترمنځ پر شته اختلافاتو مې د سوات قومي جرګې له ویاند احمد چا سره برکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلي چې د امن کمیټې غړي ولې وچل کېږي.
تر ډېر حده پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلې چې دي هغه روانې دي. خو کم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې اواز پورته کوي هغه د دې معاشرې چې کم هغه اوپینین لیډر دي د معاشرې سترګې دي هغو ته اوس هم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې چې کم خلک د امن کمیټیانو سره پای کې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملیټنسي خلاف دي نو هغو ته اوس هم دغه کیسه روانه ده او وختن په وختن هغو ټارګټ کیږي.
احمدشاه یو بل اهم سوال دا دی چې ډېر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل شوي یا د امن کمیټې دي. خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی. د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي. یا که هغه هم وژل کېږي که نه د هغو وژنه ډېره کمه ده؟
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی. د پولیس یا د آرمي د خلکو وژنې تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه یې څه ده چې ولې ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي هغه نه وژل کېږي. تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي؟
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی او د هغې نه وروسته دلته چې کوم دهشتګر دي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمي باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي. او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وژل کېږي نو په هغې باندې هم خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وجني، ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وجل شوي دي د هغې د یو کس هم هغه ټارګېټ کلر چې دي راځي یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی او دا مونږ عوام ته پیش کړو یا مونږ عدالت ته پیش کړو یا د قانون د لارې هغو ته سزا میلاو شوه. نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګېټ کړو او بس تارسین نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېده.
ښه، خو ستاسو د سوات چې کومه کامی جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپله له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق ښه دی که نه؟ ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک دی چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه دا هغو خلک دي مطلب په دې امن راوستو کې د هغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بعضې ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسنګ ایجنسی سره اختلافات شته. یو مین قصه خو دا وه چې کله دلته په سوات کې دا خبره وه چې مونږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چې یاره تاسو بې شکه کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی دي دا ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپله مرضۍ باندې دې کینټونمنټ لپاره ورکوي او که دا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې چې کوم زری ځمکې دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنګه ده په دې دې نه جوړېږي خو د افغانو طرف ته دې بیا لاړ شي او هلته کې دې جوړ کړي نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و.
ستاسو او د دوی ترمنځ چې کوم اختلاف و هغه مسله اوس حل شوه د چاوڼۍ که نه؟
نه، مسله خو نه ده حل شوې، د سوات د خلکو نه اوس هم دا تپوس نه دی شوی خو دوی هم غلي شوي دي تر اوسه په هغې کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تیزۍ باندې دي روانو نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي څوک خبره نه کوي اوسو چې دوی هغه اراده ترک کړې ده او که دغه ارادې له به عملي شکل ورکوي.
دا او د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه چې له مشال ډو سره خبرې کولې او اوس هم سلام پښتونخوا کې د هارون پاجا په غږ کې سندره اورو.
د پښتنو کوسه خدا سے بی ایمان نه وې داسې بے ژوندن داسې بے جان نه وې داسې بے ژوندن داسې بے جان نه وې د پښتنو کوسه خدا سے بی ایمان نه وې داسې بے ژوندن داسې بے جان نه وې داسې विश्वंदन दास भी जाना नान پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے او بے باران نوی را سے بے ژوندن داس بے جانا نوی را سے بے ژوندن داس بے جانا نوی Thank you.
د هارون بچا په شف کې سندر واوري دا اوس هم نه نیمه بجې سوي دي سراره لمومند بل خبرونه لنډې سوړاندې کړې.
پاکستان ویلی دی چې پرون په گلګت بلتستان کې د پاکستانی فوج هلیکاپټر چې د ناروی او فلپاین سپیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو مېرمنې په کې مړې شوي د تکنیکی خرابې له وجې راپریوتې او د پیښې تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د امنیتو سکرتر ازاد احمد چودري پرون مسعودانو په خپله خبري غونډه کې وویل چې د هلیکاپټر دوه پیلټان هم مړه شوي دي او په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سپیرانو په ګډون اته کسان بهرانیان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټونو چولو منع کړل شوي وي. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له ووټونو چولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسله والو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیسو ثانې مشر نن مشال ډو ته ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نصرګند وسله والو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې په تاریخ طالبانی خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځیارویو ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ ژوبله اړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بیولي وو. د پکتیا امنیا قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال ډو ته ویل چې وسلوالو د ویش برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلیرویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي دي. او د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کارا یا کنزرویټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی دی.
اسرار المومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج زهیر زخمي واورو.
نن اکسپرس روس پانه خپل ادارې کې وایي پاکستان هند ته خبرداري ورکړې دی چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او لدې ډډه وکړي. ادارې د پاکستانی تجزیه کارانو له خولې لیکي چې تر هغه یو ملک تر هغري سر نشي راپورته کولې تر څو چې ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسۍ مرسته نه وي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې اخر په پاکستان کې تر هغه ری ولې نه ختمیږي؟ تر هغه ته جدید وسله له کومې خوا راځي او د دې مالی مرستې څوک کوي؟ د غرنګ بلوچستان کې هم تر هغه ری د خاتمی نوم نه اخلي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پانې خپل ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده او د کومې نه چې معلومیږي دغلته زنانه د ووټونو اچولو نه منع کړی شوي دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په ووټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هېڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه ووټونو اچولو ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د ووټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رایې کارولو ته هم پرېنه ښودې شوې. ادارې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی با اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شعبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې تعلیمي ادارو ذمواري جوړې شي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې حکومتي دریس خپل کړي. بل خو ګارډین ورسپانې په کابل کې د ځواني فرخندي د قتل وروسته په افغانستان کې د ښځو حالت ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخې له ګل آیا ساورو.
ډان ورسپانې لیکي چې په بلوچستان کې په زوره د ورکه کړل شوو کسانو په موضوع په کراچۍ پوهنتون کې ټاکل شوی سمینار د ځنډولو وړ نه و. د دغه غونډي ځنډولو لپاره زړی طریقې خپل کړل شوې چې خلک یې راپارولې دي او د موضوع نو شهرت موندلې دي. ورسپان لیکي څوک هم یقیني نه دي چې دغه غونډې ته به ماما قدیر، فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ پوهنتون انتظامي د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپانه زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریځ خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نه وه پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړي چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپان لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پوري کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی څارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولی دی، خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یو څو فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې یې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې او هغه یو ښه ملګری او لور وه. ورسپان لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپانه لیکي چې زیاتره خلک په دې اندي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړې، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخونده یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو پوځي پریډ یا رسمي گذشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په هغه سفر کې لاسلیک شوي چې د دومې نړیوالې جګړې د ختمېدو د اویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې د ګډون لپاره تللی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسمګذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او یې ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یادې جګړې کې تر ټولو ډېر اغیزمن شوي دي. د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومنه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارده روبل لګښت راځي چې د 15.2 میلیارده ډالرو معادل دي. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د ده خبره د پام وړ ده. تېر کال چین او روسیې د 300 میلیارده ډالرو په ارزښت د 1.5 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې روسیه هر کال چین ته 8.5 میلیارده متر مکعب ګاز ورکوي. پوتین وایي د دغې پروژې د عملي کېدو او د ګازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیکې جوړول پیل شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیکې کار پیل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د برتانی د عامو ټاکنو بشپړې نتیجې ښیي چې محافظه کاره ګوند کنزرویټیو پارټي غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی. دې ګوند د شپږنیم سوه په ایوان کې 311 چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 202 چوکۍ ګټلې دي. د کنزرویټیو ګوند مشر او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړې خپلې وعدې به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم د پارلمان غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمو ترڅنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیې کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې پاکستانیان او افغانان د رول او ستونزې په اړه مې په لندن کې میشت افغاني او د لیبر ګوند انتخابي مهم یوې فعالې پیمانه اسد سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتلې چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلی نو آیا د دغې پارټۍ په پالیسیانو کې داسې څه شته چې د هلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟ د هغې جواب و
فعلا کنزرویټیو پارټي دونه ویلې نه ده چې موږ د مارجن مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري دلته په لندن کې مخصوصا سړی خبر دوی شاید د کنزرویټیو پارټي لپاره رایه هم ورکوي او
ستاسو په خیال باندې دغه انتخاباتو کې دا اوسې اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېرې ورکي؟
په لندن کې فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړې دي. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما له مخه وویل چې ډېر خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلې ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلی نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولې نه ده چې دوی کوم حزب یا کوم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشتي خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رایه زیاتره چاله
تللې؟ نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخابات کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه څه ده؟
وجه دا ده ځکه چې پالیسیانې د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارټنرشپ لري. مثلا پی 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 پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی. دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلي دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دي خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپله یعنی که موږ سره وویشو د افغانانو هغې کومې ستونزې دي چې هغه ته په پالیسي کې ځای ورکړل سي هر هغه ګوند چې په واک کې وي؟
په پالیسي کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوزنګ یعنی کور پالیسي ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټسشپ یعنې دوی ته یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې سوي چې امنیتي مسؤلینو د جمعې په ورځ وویل چې د غزني د ناوي ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو مخالفینو له ولکې واخیستله. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راوتي چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. فریبا ظاهر به نور تفصیل راکړي.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوو اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کېدای شي چې مورال ضعیف شوي، خو دنګام عملیات کاملا خود چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپله محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې نه سمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کومه دفاع وکړي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشټې وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسګونه سرتیر ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیولې ده. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو درندې اصلي ماشومان او ښځینه او د ګناه خلک ژوبل نه کړي، هغې ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی، سره له دې چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې یې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلین وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فراه ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
فریبا ظاهر و اوس هم راځي چې د ګلپانې په ژغ کې سندره واورو.
مینا ستا پکار ناراضی، مل جانا نا بلا لار ناراضی، جس مینا ستا پکار ناراضی،
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پرخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارکوانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ سي. دواړه هیوادونه له مودو راسې هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي، خو لا هم پکې بریالي سوي نه دي. آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او آیا دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ ورته اورو. د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فعالکولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلي سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده. که چیرې پاکستان زوزیتي وکړي او مشترک خلق کې مونږ ته، نو مونږ به لږار نه لوکته لږی شي چابهار او پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان تمام او دی واګی سره خلاص یاران دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز ټوګه ګټه ور دی.
بندر عباس چې په سلطان کې په هغه د 1300 کیلومتر پورې منځ ته کیږي او لکن هاشي منتقل بلکې نیمروز د عراق په نسبت باندې کابل ته، قندهار ته او مرکزي افغانستان ته نږدې دی.
افغانستان له لسیز راهیسې پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورڅخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې، دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
افغانستان د ایران د لارې بندر عباس لارې هغه چې څومره کاروبار دی، هغه چې څومره امپورټ دی، تقریبا 50% نه زیات مغه طرف نه شوی دی. نو دې خلک خو مخکې نه متاثر وي او که چېرې هند حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي، نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به مې منځ نه لاړ شي. خو دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي، که ترانسپورټران دي، که کلیرنګ ایجنټس دي، که هغه تورخام کې ناست دي، که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي، نو هغه به بېخي بس دفتر پلو شي، دفتر یې بې بندې شي او دا په دې سره خو به ضرورونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې که چیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ډاون رسپانې په دې باد کې د بشري حقونو د سغړونو د فعالینو پر وژنه او د خلکو پر سوچ او خبرو د بندیز لګولو پر هڅو د فصل باري مقاله خبره کړې. لیکوال وایي که د پاکستان نظریاتي سرحدونو ته خطر وي، نو د خوندي کولو ذمواري د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست د نورو آئینی ادارو ده. تفصیل په دې رپورټ کې. په ډان وسپانه کې د لاهور لمز یونیورسټي استاد فیصل باری په سر کې ځینې هغه پیښې ذکر کوي چې په تیرو څو اونۍ کې رامنځته شوي دي. دی وایي د بشري حقونو فعاله سبین محمود ووژل سوه، د کراچي یونیورسټي استاد ووژل سو، د لاهور لمز پوهنتون ته وویل سو چې د ورک کړل سو بلوڅانو د سازمان یو مشر ماما قدیر دی غونډې ته نه رابلل کېږي. د لمز پوهنتون استاد تیمور رحمان د وینا ازادي په اړه غږ پورته کړ او هغه ته غدار وویل سو. دا شان د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو ټولو یونیورسټیانو ته له رپورټونو سره سم لیک لیږلی دی چې زده کوونکو ته دې د ریاست خلاف موضوعات د تحقیق لپاره نه ورکوي. د دې ټولو خبرو د ذکر کولو وروسته فیصل باری پوښتنه راپورته کوي چې آخر پاکستانی ریاست غواړي څه، او دا چې خپله دغه ټولنه پرکم لور روانه ده. دلته لیکوال په کراچی کې د وژل سوي فعالی سبین محمود د وژنې حواله ورکوي چې د بلوچستان د اورکلسو کسانو په اړه غونډه جوړه کړې وه. دی وایي پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستاني ریاست د هغو خبرو په اړه د سوچ کولو او خبرو کولو څخه دومره ویریږي چې هغه زموږ له ژوند سره نیغ په نیغه تړل سوي دي. دا د په خبره ولې ریاست خپلو خلکو ته دا وایي چې تاسو به پر کومه موضوع خبرې کوي او پر کومه نه، او پر دې موضوع به څنګه خبرې کوي او څوک به یې کوي او څنګه به یې کوي. د فیصل باری په وینا حال دا چې د پاکستان آئین ټولو شهریانو ته د سوچ وهلو او وینا ازادي حق ورکوي، او د ده په وینا دا کار د جاسوسي ادارو یا نورو ډلو نه دی چې موږ ته ووایي پر دغه خبره سوچ ووهی او پر دغه نه. د ده په وینا که چرته د پاکستان نظریاتي سرحداتو ته خطر وي نو باید د خوندي کولو کار یې د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست نور آئینی ادارو وي. فیصل باری پر مخ لیکي چې د ټولنې مستقبل جوړول د استادانو، لیکوالانو، نوښتګرانو او کاروبارانو کار دی، او د ده په وینا هم دغه خلک دي چې په پاکستان کې وژل کېږي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پوځي طاقت په زور په 1980 کې پاکستان یو موټی وساتل سو، او آیا که بیا داسې کېږي نو پوځي طاقت یې یو موټی ساتلی سي او که څنګه؟ خو فیصل باری په جواب کې وایي که پاکستان متحد ساتل غواړي نو دا به یوازې خلکو ته د سوچ وهلو د ازادۍ پر بنیاد وي. د ده په وینا که سبین محمود وژل کېږي او تیمور الرحمن باندې د غدارۍ تور لګېږي نو د دې معنا دا ده د دې هیواد راتلونکی ډېر روښانه نه دی. د ډان ورځپاڼه کې مو د فیصل باری لیکل شوې مقالې جزئیات اورېدل. اوس هم د سلام پښتونخوا د راشد خان په غږ په دې سندره پای ته رسو.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پی زوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پی زوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنی خری بسرانا گل تھا سرا زمانی نداس منت نی خری بسرانا گل تھا سرا زمانی نداس تیرا بوبا